السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوې ده نن د خالی ورځ او د 2018 کال د فبروري 14 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې پر تازه او حالاتو خبرو او نس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو
سلیم شیړم به د مهم خبرونو لنډیز امریکا پر پاکستان د شپاړس جنگي جازونو د خرڅولو منځوري ورکړی دا چې هند پر اعتراض کړي ټاکل شوی د چرسدی بچا خان پونتون د ګول ورځې نه بیا پرانستل شي او په دوبی او شارجه کې روان د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې نن په شارجه میدان لومبه میچ په ځای وخت د ورځې په درې نیم بجې د کوټا ګلیډیټرز او کراچی کینګز ترمنځ دی او زه خبرونو تفصیل امریکا پر پاکستان د شپاړه جنگي جازونو د خرڅولو لدې سره د تربیې راډار او نور سامان ورکولو منځوري ورکړي خو هین پر اعتراض کړي د امریکا د دفاعي امنیت د همکارۍ ایجنسی چې په نورو هیوادونو د دا قسمه وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي پرون یې ویلي دي چې دوی د شپاړه جازونو دغه پلان شوي خرڅلاو پړه کانګرس خبر کړی دی د دې هلیکاپټرو قیمت 699 میلیونه ډالر دی یاد ایجنسی ویلي دي چې لدې سره به په جنوب ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد امنیت پرمختګ وکړي ایجنسی وایي لدې شپاړه جازونو سره به د پاکستان هوایي ځواک وکولی شي چې په هر قسمه موسم او د شپې په تیاره کې عملیات وکړي د ترګری پر ضد به یې د عملیاتو ترسره کولو صلاحیت نور هم زیات شي بلخو د هند د بنو چارو وزارت ویاند وکاس وارو په خپل ټویټر پیغام کې هندوستان ته په اشاره ویلي چې لدې ګام سره د پاکستان سیمه ییز مخالف مایوسه شوی دی نوموړی وایي دوی له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د ترګری سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي البته د امریکا د دفاع ایجنسی ویلي چې له دې ګام سره به په دغه سیمه کې په پوځي توازن کوم اغېز پرې نه وځي ټاکل شوی د چرسدی بچا خان پونتون د ګول ورځې نه بیا پرانستل شي د بچا خان پونتون وایس چانسلر فجر رحیم مروت نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې هغوی یونیورسټي له دې وجې نه خلاصوي چې ګنې وس امنیت ښه شوی او مخکې خراب وو خو د په خبره تر برید وروسته په یونیورسټي کې ځای پر ځای وینې پرتې وي او کړکۍ دروازې ماتې وي چې په زده کوونکو یې بد نفسیاتي اثرات پرېوتل نو ځکه دوی یونیورسټي وتړله اوس یې خلاصوي
کومه ورځ ما دا واقعي وشو او دوه ورځې پس مونږ بیا هغه مو په کوم پر مستلیو خو التا پرابلم به دا و چې ویني چرتا ماته ګوډه شیشې هغه په وجه باندې مونږ وی چې دا مشمون چې به راځي چې هغه ته دغه نشانات هغه شانتا سيزونه میزونه هغه نوي
بلخوا چارواکي وایي چې د امنیت ټینګولو وروسته یې د یونیورسيټي د خلاصولو اجازه ورکړي سکهال د جنوري په شلمه په بچا خان پونتون وسلوال بل کې د یو شمېر زده کوونکو او د استادانو په ګډون یو ویش کسان وژل شوی وو د افغانستان د هرات ولایت په خوانی گورنر سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې لادرکه شوې په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي د نن څرګندولو په شرط نن مشال رسول چې وحیدی لخپل کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی وو د اسلام آباد پولیسو ویاند قمر نن له مشال سره په خبرو کې د پیښې تصدیق وکړو زیاته کړه چې وحیدی د اسلام آباد په فیس 7 سیمه کې یو هوټل کې اوسېدو د خپل یو 12 کلن مسیح سره نږدې تا ورغلی وو چې د نسرګند کسان لخوا و تختول شو
د پی اف 72 اتلسم کوڅه کې اوسېدو د سورزو د پاره مونږ ته د پروتوکول افسر وویل چې ځینې کسان په گاډي کې راغلل او د یي د ځان سره یوړو تر دې دمه پته نه لګېدلې چې هغه چرته وړې او چا وړې مونږ مقدمه درج کړې او د هغه د لټون کار روان دي او په لټنې هم جاری دي
سره څه پورې چا د نوموړي د تختولو پړه نه د منلي د خبر پښتونخوا د خرک ضلع په یو جماعت کې د دوو مولایانو ترمنځ په جګړه کې یو مولا وژل شوی د مچل ډیو خبریال وایي پرون د کرک په ممبتۍ سیمه کې د دوو مولایانو مولوی عمران او مولوی شاکر ترمنځ د جمعې مونځ په امامت جګړه رامنځته شوه مولوی عمران په جماعت کې دننه د جمعې خطبه ورکوله چې مولوی شاکر پرې ډزې وکړو په هغه ځای یې وژلو مولوی عمران د کرک ضلع نه د پاکستان د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي مولانا عبدالعزیز او خېدی تاسو مشال دوته او غوګستی د افغانستان او مرکزی ایشیا لپاره د روس د ولسمشر ځانګړی استازی وایي دا مهال د افغانستان د سولې د خبرو د پیل هیڅ امکان نه ویني. زمیر کابلو په تېره ورځ انټرفاکس خبري اجانس ته ویلي دي کېدای شي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د 2018 کال په مني موسم کې د خبرو اترو د پیل په اړه یو څه وویل شي، خو د په وینا په نږدې راتلونکي کې باور نه لري چې دا خبرې اترې به پیل شي. بل پلوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د فروری د میاشتې تر پایه پورې به له وسلوالو طالبانو سره د حکومتي استازو د مخامخ خبرو د پیل نیټه وټاکل شي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې او دا مهال جګړې په تیښته دي. ولسمشر غني چې پرون یې د جرمني په میونه ښار کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله د داعش پر ضد یې د خپل حکومت وروستۍ لاسته راوړنې یادې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فیډریکا موغیرینی د منځني ختیځ د هیوادو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. دوی تېر ورځ په جرمني کې د میونخ نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ په یوې خبري غونډه کې دا خبرې وکړې. او خیره خبر د کرکټ په دوبه او شارجه کې روان د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې نن په شارجه میدان لومبه میچ په ځای وخت د ورځې په 3:30 بجې د کوټه ګلیډیټرز او کراچی کینګز ترمنځ دی، او دویم میچ د پیښور زلمی او لاهور کلندر ترمنځ په ځای وخت د شپې په 8:00 بجې دی. پرون د سوپر لیگ په یو میچ کې پیښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته ماتې ورکړه. دا اتر دې محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو زمونږ د همکار اسرار عالمومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د باچا خان پوهنتون انتظامی د ګل لورزی د پوهنتون د خلاصولو اعلان کړی.
اوس پات شو استادان او استادان چې کوم دي استادان غریبانه کلاشن کوف وال خو نه دي، خو دا د چکلو ناراضي تا پتا د شک مو کې دي کلا کلا.
د خیبر پښتونخوا مرکز پیښور کې د پولي ادوانه غاړو ترمنځ د کلتوري اړیکو د پراخولو په اړه یو باد ورزنی غونډه پیل شوې ده.
او په دې غونډه کې د افغانستان او د بنې کې نو منورین او پدګي کوم نو فعالین او شاعرانو د باندې غلي دي.
او اونیس پروگرام اف سی آر او پښتانه کې د اف سی آر په قانون خبرې کوو.
اسه خو خلک یې چې دا په 1872 کې جوړ شوی دی، خو دلته چې کوم اطلاع کې شوی دی په کومونو قبایلو باندې دا سن 1901.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د چارسدی د باچا خان پوهنتون چارواکو د راروان ګل لورزی د دغه پوهنتون د خلاصولو اعلان کړی دی. دغه پوهنتون د جنوري پر 6 نیټه تر یو وسلوال برید وروسته تړل شوی وو. په دغه حمله کې د دوو استادانو په ګډون 2 کسان وژل شوي وو. دا وخت موږ سره د سیمینا د مشال همکار شبیر احمدجان د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ته ستړي مشي وایو او شبیر جان په دې اړه څه تفصیل لري؟
بالکل، د باچا خان پوهنتون چې کوم ویان د سید خان خلیل صاحب هغه سره لږه شوړانې زموږ خبرې تورې شوې. د هغوی د وینا تر مخه د خیبر د چرچلې د پولیسو انتظامیې او دین علاوه پولیس انتظامي هغوی سیکیورټي کلیئرنس ورکړی دی. هغوی پرون په دغه پوهنتون ته ټول کلیو د باچا خان پوهنتون نواز شاستر په ظاهري مرستې په مشرۍ کې دغه پوهنتون د امنیت جاج اخیستی وو. کوم سی سی ټي وي کیمرې وې د هغوی کتنې او کلچر جوړ شوي دي، کنټرول روم یې جوړ کړی دی، دیوالونه یې لوړ کړي دي. ادین علاوه دوی په وینا نوې سیکورټي ګارډ هم دی اوسري اټا سیکورټي ګارډ د خلک نکړ هم دی له واسطه هم مارکړه ده.
سمه ده. کور مودان
او د سیکورټي کلیرنس وروسته د پریکړه کړې چې د 10 جنوري نه به، یعنی د ګوند روز نه به باچا خان په خپل تړل کې شي او د کو باقاعده درسونه هم شروع شي.
ها، کور مودان اوریدونکو، دا وو د پیښور نه د مشال ریډیو همکار شبیر احمد جان چې تاسو ته تفصیل درکولو. او هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې اړه د باچا خان پوهنتون له وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د امنیت وضع دومره ښه شوې ده چې په ترس کې دوی د پوهنتون د خلاصولو فیصله کړي.
یوې ورځې د کوم بلکې دوه ورځو پس موږ بیا هغه مو پوهنتون پرانستلی وو، خو الته پرابلم به دا او وی نه چرتا چرتا ماته ګوډه شیشه چرتا شیشه مات چرتا دروازه ماته چرتا چې کوم هغه پکې تیر شی او بل هغه په وجه باندې موږ چې دا ماشومان چې ډیر راځي چې هغه ته دا نشانات هغه شانتا سیزونه میزونه هغه نه وي ځکه چې دا نفسیاتي هغه د سړي باندې اثر پرېوځي دې د پاره هم صرف د سیکیورټي وجن نه واچي لکه سړی وایي چې مخکې سیکیورټي ډېره خرابه وه موږ اوس سیکیورټي هغه نه زیاته کړله سیکیورټي هم خپل تاسو څنګه پوهي چې خپل
دغه پوښتنه م کولی چې آیا تاسو دا ځل د امنیت په حواله باندې یعنی یا څه ډاډ درکړل شوی دی یا څه خاص ګامونه مو اخیستي دي
اقدامات داس دا چې اقدامات وزنه شنه څاګر سی به د بینه غنې راځه که په نوایو چې به ما سره میډیا سره هغه شی به کولای وي ګر لکه کومه تاکه ټکو چې د لسیزونه ماتو هغه مجور راجو کول بلګونه مزیت کول نور چې کوم
صحیح پروډکټ دی کیو بل خبره دا چې آیا په خبر پښتونخوا په نور ځایونو کې چې کوم ځکوونکي دي او استادان دي دا به ورسلام ګرځوي تاسو به هم دغه اقدام ورسره سره کوي په امنیت کې کنه
ما ان سی سی میکړه دی نه پس ما نه ګرځول شم ان خپل ځان یې ولې دروغ وایم نه نشم دا شي نه ګرځول نه ما ته خوند راکړي خو سپات شو استادان چې کوم دي استادان غریبانه کلاشن کوف وال خو نه دي خو دا د چکلو ناراضي تته پد د شک مو کې وی کلا کلی نه چرازه شو تر تمخ ته شي شي به غاغه حفاظت یې غ پر خپل تماچی ما چې څه شي یو نیم سره
یعنی د بچا خان په هنتون په پالیسی کې استادانو یا ځکونکو ته رسمي دا نه ویل کېږي تاسو په ټوپک تماچی دا
لري نه رسمي نشم رسمي نه ورته ویل دي او غیر رسمي چې دا کنه غیر رسمي توګه باندې تاسو خپل پوي چې لکه اوس مثال کولونه خلک راځي بل څه نه بل څه منګه سره لیلیو کې چې کوم دا کنه استلو کې اصلو کې تقریبا اصل کې ما سره الکان بسلو رسونه زیاتی او جنکې چې دي جنکې یو شپتا وی جنکې دي نور منګه غا پیک اند ډراپ او پښتو کې څو پوي افیشل راخشتل وړل راوړل چې کوم دي کنه موږ وړل راوړل کوو البته وړل راوړل موږ شو کولای ته مطلب دا منګه پونتون خلاص هم په خپل ګاډو کې ور چې ګاډه په خپل باندې چې کوم دي په باندې غټ غټ غلیکل شي دي په ټولو موټرو باندې او په بسونو باندې دې له وجې نه هغه ځما نه دي صرف نور پونتونونو دغه شنو هم ګاډي هغه خپل بند کړی دي خلک به خپل لکه تاګرا تک په وسیله بوري شي
خو ډاکټر فضل الله مراد څه خيري سوال دی یو بل خبره د امنیت په برخه کې دا و چې یو تجویز دا راغلی وو چې د باچا خان پونتون ځخه به چې د باچا خان تصویر لري کو نو ممکنه د بیا امنیت خوندي شي نو دا اوس داسې اقدام
دا داسې وشو چې دا سپیکر څه راغلی وو او سپیکر سیف سره نور د پارټي مارټي ول خلک سره راغلي کنه د شیوه نو سپیکر له خلینو داسې ست کوي وطن دې چې دا تصویر دی لري کې او فلان کوي تصویر دې دغه شي تصویر له بتا چې په کوم ورځ د شلم تاریخ باندې واقع شي وا هغه کسانو په بټ باندې مطلب دا دې چې په بټ د فلاشن کوو په باندې د بچا هم تصویر مات کړي هو دې نو مطلب یو اگر راځي یو بری راځي چې لکه ولې لکه کوم سوال دا بچا هم په کوم تصویر چې کوم دې هغه اغه زمونږه لوګو دی که زمونږه غو تصویر دی هغه سرکاري په توګه باندې دا خو مګه مارینو د پونتون دی
یعنی تاسو لري کوي نه تاسو تصویر
باندې سوال نه پیدا کیږي یو تصویر خو نه دی خو بلا تصویر ور یو دفتر کې تصویر لګې بلې د لکه مې جنا سر تصویر دی د تصویر دی سپوز هغه تاسو مشي لري کوي سوال نه پیدا
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان حکومت وای په خیبر پختونخوا کې پر تعلیمي ادارو د بریدون ورسته په ټوله صوبه کې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره قدمونه پورته کړی دی او په دې لړ کې به د کوټې په شمول د ټوله صوبې تعلیمي ادارو سره واشټا ورس جوړوي په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر نورو
د بلوچستان اسمبلی د جمعې د ورځې په ماښامنۍ غونډه کې یوې حکومتي غړې یاسمین لهړی و غوښتل چې د یو تحریک لارې په دغه صوبه کې د تعلیمي ادارو د ساتنې په حق له د حکومت پر هلو ځلو بحث وکړي خو د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکټي په دې خبره د تحریک رات کړل سو چې په خبره یې په اسمبلی کې پر دې بحث کول ترهګرو ډلو ته معلومات ورکول دي سرفراز بوکټي په دې غونډه کې ویل د ترهګرۍ پر ضد جنگ ټوکې نه دی چې پټ معلومات ښکارا کړی
حکومت ته جو اقدامات اٹھای
حکومت چې په دې لړکې کوم قدمونه اخیستي هغه خو ډیر دی، خو زه به یې لږ دلته ذکر وکړم. او که چیرې دا هر څه موږ په میدان ووایو، نو د دې مطلب بیا دا راځي چې یا خو موږ د ترهګرو مرسته کوو او یا بیا هغه نیمګړتیاوې چې موږ یې لرو هغوی ته ور په ګوته کړو. د ترهګرۍ پر ضد جنګ کول ټوکې نه دي چې په اسانه یې واخلو او په هر څه برملا بحث وکړو. بوکټی د اسمبلی په غونډه کې په وینا کې زیاته کړه، حکومت یې د تعلیمي ادارو د ساتنې لپاره په ټوله صوبه کې له تعلیمي ادارو سره واچ ټاورز یا د پیرې مینارونه جوړوي چې په لومړۍ برخه کې به یې د کوټې بیل بیل پوهنتونونو او پوهنځیو ته سل مینارونه تر مارچ میاشتې پورې ور جوړ کړي. په ټول بلوچستان کې همدا واچ ټاورز یا د پیرې مینارونه جوړوو چې د ټیکې ورکولو لړۍ روانه ده. د اعلی وزیر په خصوصي امر مو په دیرش ورځو کې دننه په کوټه کې تر سلو پورې همدا د پیرې په مینارونو کار روان کړی او تر مارچ مخکې به دا د پوهنتونونو حسابي د بلوچستان صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټي وویل حکومت او امنیتي ادارې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سره یو موټی دي او لومړی ورځی رئیس یې هر وسله والته د ترهګر په سترګه کتلی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com.
نتایج شوی راپورونه وایي د افغانستان یو پخوانی والی فضل الله وحیدی د پاکستان په اسلام آباد ښار کې لادرکه شوی دی. د هغه کورنۍ وایي چې نوموړی له کوره بهر وتلی و، خو بیا وروستو د هڅو سربیره هم ورسره رابطه نه ده شوې. پاکستانی چارواکو د پیښې تصدیق کړی دی. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیل راکوي.
اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي د خپل نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې فضل الله سورزه وړاندې سره د خپل کورنۍ د نورو غړو اسلام آباد ته راغلی وو. د سفر مقصد د برتانیې ویزې د پاره درخواست ورکول وو. د نوموړي په وینا د جمعې په ورځ ماسپخین فضل الله سره له هغې وروستو د خپل کورنۍ رابطه ختمه شوه کله چې دی بهر مارکیټ ته تللی وو او د هغه موبایل هم بند دی. د زیاته کړه چې دغه لړکی د اسلام آباد په کوسار تاڼه کې رپورټ درج کړی دی. مشال چې کله په دغه اړه د اسلام آباد پولیسو د ویان کمر نه وپوښتل، نو نوموړي د پیښې تصدیق وکړو او زیاته یې کړه.
د پی ایف 72 اتلسم کوڅه کې اوسېدو د سورزو د پاره موږ ته د پروتوکول افسر وویل چې ځینې کسان په ګاډي کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو. تر دې دمه پته نه ده لګېدلې چې هغه یې چرته وړې او چا وړې. موږ مقدمه درج کړې او د هغه د لټون کار روان دی او په لټنې هم جاری دي.
د یادونې دا چې په کال 2011 کې د هغه وخت د پنجاب گورنر سلمان تاثیر هم د کوسار تاڼې په حدودو کې وجل شوی وو. دا راز د حقانی شبکې یو غړی نصیر الدین حقانی هم په 2013 کال کې د اسلام آباد سره نږدې علاقه بارکو کې د نامعلومه وسله والو په ډزو وجل شوی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا په کرک کې د جمعې د مانزه د امامت کولو پر سر د دوه ملایانو ترمن جګړه شوې ده. پولیس وایي په جګړه کې یو ملا وژل شوی دی. نور تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
پرون مسپشین مال د کرک په سیمه ممبتی کښې د جمعې د لمانځه په وخت د دوو ملایانو په منځ کښې د جمعې د لمانځه د امامت د کشلې په وجه یو ملا مولوي شاکر او د هغه په وسله ترنګلیو ملګریو په مخالف ملا مولوي عمران باندې د جومات په میراب کښې دننه ډزونه وکړل، په هغه ځایي ووژلي. برید کوونکو قاتلانو دوه موټر سایکل او یو موټر کار په موقع پر یشی د پیښې د ځای نه په تیښته کښې بریالي شوي دي. په دغه باره کښې مې چې د کرک پولیس تاڼې له تمبر سره تماس ونیوه، هلته موجود مدد محرر نظیرده د پیښې په دا رنګ پخلای وکړلې.
پرون جمعې لمانځه کښې په امامت سره ګنده شوي دي. پستال خو یې دواړه سره وې، خو په موقع باندې هغه یو نمبر په مخکې کړی ده، دغه عمران نومېده چې دکې مړ شو. دا یې ویښته ده په موقع باندې، هغه موقع نه وتې دي. هغه هغه باندې دعا کړې علیم خان نامې ته نه جوړ ده نور شپه باندې دعا نه خالص سره په دغه باندې کله هو گرفتاری یا نه ده پکې شوی
یاد دی چې وژلای مولا مولوی عمران پکارک شه د کومي اسمبلی مخشنی نمائنده مولانا عبدالعزیز اش حیدای چې د کوم د وژلو پرچا د مولوی شاکر پلار علیم چې کوم په موکې موجود او د انګو په پولیس شه انسپکټر دای په خلاف پر کړی شوې ده سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
تاسو مشال ریډیو تغوغي د خیبر پختونخوا حکومت وای د موبایل فون لاري د ولست شکایتونو اوریدو د پروژې لمخې په زرګونو شکایتونو تر لاسه کړی دي. دغه پروژه شاوخه سلور میاشتې وړاندې پیل شوې و. د دې پروګرام لمخې خلک کولی شي د خپل موبایل ټلیفون لاري خپل ورځنی شکایتونه تر چارواکو ورسوي. نور تفصیل د اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې حکومت ته د ولسه شکایتونو ازالې لپاره شروع کړی شوی د موبایل فون د یو پروژې د لارې 15000 نه زیات شکایتونه ترلاسه شوي پسې کې چې شاخوا درې نیم سره هوار شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت دا پروژه څلور میاشتې مخکې شروع کړي چې پکې ورسره 18000 خلک رجسټرډ شوي دي. د پروژې ته انډراید سټیزن پورټل ویلی شي او د دې د لارې ولس کولی شي چې خپل شکایتونه سرکاري ادارو ته ورسوي. دا پروژه د برتانیې یو غیر سرکاري ادارې ډپارټمنټ فار انټرنیشنل ډیولپمنټ په مرسته شروع کړی شوې ده. خیبر پختونخوا حکومت د دې پروژې د تنظیمي او اصلاحاتي یونټ یو چارواکي عادل رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی دا پروژه د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو 900 سرکاري دفترونو کې کار کوي. د دې په وینا چې د ټولو سیاسي شکایت د پی خبر نه راغلي دي.
هیلت ریلیټډ کې دي، ایجوکیشن ریلیټډ کې دي، یو جنرال کمیونټي ریلیټډ مسله ده، یا ایون د پرسنل پرابلم دی چې هغه یو سرکاري دفتر سره د هغې کار کې پرابلم دی یا هغه حل کېږي نه، یا د هغې لوکل کمیونټي لیول باندې څه ایشو ده، د اوبو مسله ده، د صفایي مسله ده، غیر قانوني څه کار روان دی هغې باره کې د حکومت ته اطلاع ورکول غواړي. نو دا انفارمیشن دی هلته کې په هغه ایپ په تھرو باندې فوټوګراف آډیو ویډیو ٹیکسٹ چې سم انفارمیشن دې سره اویلیبل هغه انفارمیشن دې چې سبمټ کی نو دا اتوماتیکلی ڈپٹی کمشنر دا اتوماتیکلی دا په سیستم باندې الته کې سبمټ شي.
دوی چې تر اوسه پورې تر لاسه شوی معلومات تر مخه د خیبر پختونخوا 50% خلک د دې پروژې نه مطمئنه دي او شاوخوا 30% خلک شکایت لري چې مسلې نه دي هواري شوی. دی وای
په اوس موږ دا پته لګی چې کوم افسران دې چې هغه بس کمپلینټ حل کی او په ګراوند باندې دا غیر رزلټ نه هغه اوس ائیډنټیفای کی یو ورو او دا غیر خلاف ایکشن کیږي بکا دا یو پالیسی اند کو افسران چې کمپلینټ ریزولف کین او بس لکه په ګراوند باندې سکرینی او یو دغه وکی چې را بس دا مسله حل شو کنه نو دا اوس موږ ورو ائیډنټیفای کو د خلک.
د خیبر پختونخوا د انډراید سټیزن پورټل د پروژې د تنظیمي او اصلاحاتي یونټ چارواکي عادل رضا په وینا چې دوی ته د چا لخوا هم شکایتونه راځي نو د اغې نوم نه خودل کیږي او په 15 ورځو کې د یو تن مسله د هوارولو کوشش کیږي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د اسلامي نړۍ مختلفو هیوادونو دینی مشرانو په متفقه توګه د هر ډول ترهګرۍ مذهبي سختریزۍ او فرقی تشدد غندنه کړې ده. په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان علما کونسل یو کانفرنس هم جوړ کړی و چې پکې تر 50000 پورې دینی مشرانو ګډون وکړ. د کانفرنس په مشترکه اعلامیه کې ویل شوی چې پر سکولونو پوهنتونونو بریدونه د اسلام او شریعت خلاف دي. نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ مختلفو هیوادونو او د پاکستان دینی مشرانو په یو کانفرنس کې د وسلوالو لخوا د سکولونو پوهنتونونو او جماعتونو په نخښه کول په سختو ټکو کې غندلې دي. د پیغام اسلام په نامه کانفرنس د پاکستان علما کونسل جوړ کړی و چې مشري یې د فلسطین مفتي اعظم الشیخ محمد احمد حسین وکړه. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې کانفرنس کې د قطر، سعودي عرب، فلسطین، بوسنیا، کویت، بحرین او د نور اسلامي هیوادونو تر 50000 پوری دینی مشرانو گنن وکړو او په مشترکه اعلامیه کې ترهګری سختدریزی او فرقیز تشدد غندل دي د زیاته کړه
یو بڑا واضح موقف تا دی خلاف اسلام ہے
په دې کانفرنس کې ډیر واضح موقف وو چې پر سکولونو او پونتنونو بریدونه د اسلام او شریعت خلاف دي د دوه خلکو نه خو له دین سره نه هم له اسلام سره نه له اخلاقیاتو سره او نه هم له پاکستان سره څه تعلق سره په دې حق له د پیغام اسلام کانفرنس اعلامیه ډیره څرګنده ده
مولانا طاہر اشرفی ویل چې په دې مشترکه اعلامیه ټول اکابرین متفق دي او دا د پاکستان په تاریخ کې د دینی مشرانو تر ټولو لوی اجتماع وا
کہا کہ جو لوگ دین کے نام پر یا ویسے بے گناہ انسانیت کو قتل کرتے ہیں
ټول دا خبره کوله چې کوم خلک د دین په نامه وژنه کوي کې ریاست کوي کې هغه داعش کوي او کې القاعده کوي دا د قبلولو وړ نه دي دا د شریعت خلاف دي په دې کانفرنس کې د هر ډول ترهګری غندنه شوی
دی هر قسم کی دهشتگردی او انتها پسند کی مذمت کی گئی ہے
په اسلام آباد کې د دینی عالمانو له غونډې نه وړاندې هم وار په وار د ترهګری خلاف داسې قسمه کانفرنسونه جوړ شوی ول په پیښور کې کارپور ډاکټر قبل عیاس د دینی علماو د غونډو د ارزښت په اړه وایي که څه هم دا ډېر اهمیت لري خو باید په دې عمل هم وشي
اصلي خبره خو د بیانیه دا د نریټیو دا او هغه په مذهب کې نغښته ده نو چې تر څو پورې د مذهب صحیح بیانیه نه خلکو ته را مخ کې شوې دومره ښکارا خبره ده چې د ابهام یو کیفیت به وي اوس په پاکستان کې چې په آرمی پبلک سکول او په باچاهان یونیورسيټي حمله وشوې نو د دینا بعد د بیانیه ابهامات لږ کمیږي لګیا دي او خلک پوهیږي چې دا ترخیر چې کوم دي دا د معاشرې لپاره او د مذهب لپاره صحیح نه دي او ښه نه دي
ډاکټر قبله ایاز ویل کچري دا کوششونه دوام ولري نو ممکنه ده چې د خلکو ذهنونه صفا شي
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د پولي ادوانو غاړو ترمنځ د کلتوري اړیکو د پراخولو په اړه یو دوه ورځنی غونډه پیل شوې ده په غونډه کې د افغانستان او خیبر پختونخوا یو شمېر لیکوالان او پوهان ګډون کوي زموږ همکار عبدالحی کاکړ له یو برخوال احمد خټک سره مرکه کړي او ترې پوښتلي چې په دې غونډه کې پر څه باندې خبرې کیږي نور تفصیل په دې مرکه کې
دا غونډه پاک افغان ولسی تړون د خواته د نو په پیښور پونتون کې جوړ شوې ده چې د دې غونډې تمرس کوي د نو د خبر پښتونخوا د کلتور کومه محکمه چې د راغی هم سرپرستی اصل ده او په دې غونډه کې د افغانستان او د بنه کې د نو منورین او بدګي ټولنو فعالین او شاعرانو او دیبان راغلي دي او د خوانه هم پکې خلک موجود دي او د دې باندې بنیادی مقصد دې اعداد کې څنګه وکړي چې د ټولو ملکونو مېس کې چې د کوم کلتوري مناسبات کې د نو ټینګ کړي او یو کلتوري کوریډور چې نه هغه جوړ کړي چې کې څومره کلتوري کارونه دي سرګرمانی دي په یوه کې د ټولو ملکونو په شریکه باندې کې نو هغه پروګرامونه جوړ شي کده سپورتي دي کلتوري دي او هغه دې چې نو
چنو ایمل خټک صاحب دا هسې ناستې پاستې دي کنا د دې به یو دوه ورځې د سبا پورې به دا جاری وي دا به سفارشات ترکیې او په هغه به عمل کوي د حکومتونو په کچه کنا دا هسې د راشي درشي یو برخه ده
نه دا خو اصلي راشه درشه نه ده دې کې به کاري ګروپونه وي ورکینګ ګروپونه دي ورکینګ ګروپونه او په مختلف موضوعاتو باندې چې نو خبرې کوي خپل سفارشات به پیش وړاندې کوي او هغه سفارشات به بیا د نورو ملکونو مخکې کې خود لیکيږي او نن هم چې نو په دې غونډه کې دا خبر په توګه خو دا کلتور چې کوم اداره ده ټول کې هغه هم نمائندگان موجود دي او د افغانستان هم چې نو نمائندګي په کارو کې شوی او یو د فرات کو دا کلتور وزارت د طرفه خو دا ده ارواز په وجه باندې چې نو موږ نه ورونه راځي ته کې شي چې هغه په دې غونډه کې شرکت وکړي نو نه صرف دا چې دا چې فارشات به ته وړاندې کیږي بلکې په مختلفو دولتي ادارو د کلتور سره تړلې ادارو نمائندگان هم په دې غونډه کې موجود دي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لړ خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
امریکا پر پاکستان د اته اف 14 جنگی جازونو د خرڅولو لدې سره د تربیه ریډار او نور سامان ورکولو منځوري ورکړي. د امریکا د دفاعي امنیت د همکارۍ ایجنسی چې په نورو هیوادونو د قسمه وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي پرونجي ویلي دي چې دوی د اف 14 جازونو دغه پلان شوی خرڅلاو پړه کانګرس خبر کړی دی. د جازونو قیمت 699 ملیونه ډالر دی. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې هندوستان ته په اشاره ویلي دي چې له دې ګام سره د پاکستان سیمه ییز مخالف مایوس شوی دی. ټاکل شوی د چاسدی بچا خان پونتون د ګل رزینه بیا پرانستل شي. د بچا خان پونتون وایس چانسلر فدری مروتن له مشالو سره په خپل خبرو کې ویل چې هغوی یونیورسټي له دې وجې نه خلاصوي چې ګینه وس امنیت ښه شوی او مخکې خراب وو. خو د په خبره تر بده وروسته په یونیورسټي کې ځای پر ځای ویني پرتې وي او کړکۍ دروازې ماتې وي چې په زده کوونکو یې بد نفسیاتي اثرات پرې وتل. نو ځکه د یونیورسټي تړلې وه اوس یې خلاصوي. راپورونه وایي چې د افغانستان د هرات ولایت پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې لادرک شوی. د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت سرچینو له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې وحیدی د خپل کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی وو چې هلته ناڅرګنده کسانو تښتولې. چرواکي وایي پرون د خیبر پختونخوا د کرک ضلع په یو جومات کې د دوو ملایانو ترمنځ د جمعې لمونځ په امامت جګړه کې یو ملا وژل شوی. د عراق وزیر اعظم حیدرعلی بادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به روان کال داعش وسله وای ډلې ته ماتې ورکوي. او په دوبۍ او شارجه کې روان د پاکستان سوپر لیګ په لړ کې نن په شارجه میدان لومبې میچ په ځایي وخت د ورځې 3 بجې د کوټه ګلیډیټرز او کراچي کینګز ترمنځ دی. او دویم میچ د پیښور زلمی لاول قلندر ترمنځ په ځایي وخت بعد شپې 8 بجې وي.
اوس هم وخت شوی د مشال ریډیو اونیزې خبرونې د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اورئ. کوربا ګل ایاز دی.
د مشال ریډیو اونیز پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لر بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا ساينسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي چې 4.5 ارب کاله وړاندې د دوو سیارو ترمنځ تصادم په نتیجه کې ځمکه په وجود کې راغلې وه. په لاس انجلس کې یونیورسټي آف کالیفورنیا سره تعلق لرونکي ساينسدانان وایي چې ځمکه او تیا نومي وړي سیاري تصادم دومره زورور وه چې د دې په نتیجه کې یو نوی سیاره په وجود کې راغله. د دې تحقیق لپاره مالی مرستې د امریکا خلای ادارې ناسا، ډیپ کاربن رصدګا او یورپی تحقیقاتي کونسل ورکړي او دا په ساينس نومي مجلې کې خپور شوې دي. د دوی تر مخه دا تصادم هغه وخت شوې چې کله د ځمکې عمر 10 کروڑ کاله وو. د ځمکې او تیا تصادم په اړه له مخکې نه هم معلومات موجود و. خو ساينسدانان وایي چې د تحقیق نتیجې له پخوانی څېړنو نه مختلف دي. د دې رپورت مرکزی محقق پروفیسر ایډوارد یانګ وایي هم دغه تصادم په نتیجه کې یو ټوکړه ماته شوه او هغه سپوږمۍ جوړه شوه. د تحقیق پر مهال ساینسدانانو له سپوږمۍ نه ترلاسه شوي نمونو جاج هم اخیستی او دا یې په هوایی او اریزونا کې آتش فشان کې کمرو سره پرتله کړي او یو شان یې ګرځولې دي. پروفیسر ایډوارد یانګ په وینا نظام شمسي کې دوه اجرام داسې دي چې د اکسیجن آیسوټوپس بالکل یو شان وي او په دې کې هیڅ فرق ناراضي او نه هم په دې کې فرق کول ممکن وي. په برتانیې کې د سپوږمۍ خاوره او ځینې نور ټوکرې د وزیر اعظم په کور کې په یوه الماری کې خودل شوې دي. په برتانیې کې وزیر اعظمانو ته دا مسله وا چې سپوږمۍ ته لومړی انساني خلای میشن اپولو 2 کې تورمزل له سپوږمۍ نه کومه خاوره او نور ټوکرې ترلاسه کړې وي هغه په کوم ځای کې کیږي. د توفی له دوی لپاره یو مسله هم جوړه کړې و. په دې وروستو کې د سپوږمۍ خاورې تذکره او د دې لپاره د ځای ټاکنې خبره د برټش نېشنل آرکایوز پر رپورت کې کړي. دا رپورت یو سل او 78 صفحې دی او په دې کې د دیشتو کالو خطو کتابت تفصیل موجود دی. یاد دی چې سپینې ماڼۍ د سپوږمۍ 4.4 ملیګرام ذرات په هغه وخت کې 115 هیوادونو ته د خیر سګالې په بنیاد قوت کړې وي. په 1970 کال کې د امریکا ولسمشر نیکسن د برتانیې وزیر اعظم هیرارډ ویلسن ته د سپوږمۍ خاوره ورکړې وه چې د لرګي په یو باکس کې ایښودل شوې وه.
په یو تازه تحقیق کې معلومه شوې چې د ریاضي سانګې جیومټري یا علم الاشکال استعمال په ماضي کې د لګول شوو اندازو نه 1400 کاله زړه ده. د تحقیق تر مخه قدیم بابل خلک د جیومټري له حساب کتاب د لاري په شپه کې د مشتري سیاره معلوموله. د دې تازه تحقیق نه وړاندې داسې خیال کېدو چې د جیومټري استعمال 1400 پیړۍ کې شروع شوی و. دا نوې تحقیق په ساینس نومې مجلې کې خپور شوې ده. په جرمنی کې هیمبولت یونیورسيټي پروفیسر میتیو اوسن درهاو لیکي چې دوی د دې خبرې ته منه کوله. جیومټري یو ډیر بنیادی علم دی او د دې استعمال د ساينس په ټولو څانګو کې کیږي. د قدیم بابل یا کلدانی سلطنت خلق د موجوده وخت عراق او شام په سیمو کې اوسېږي. دا تهذیب اتل سبقه لوړاندې وو. د خاورې په تختو قدیم رسم الخط کې لیکنو نه دا خبره معلومه شوې چې هغه خلق علم نجوم سره هم واقف وو. په لومړي نړیوال جنگ کې په منځني ختیځ کې پاسون ته هوا ورکوونکي برتانوي سفارتکار لارنس آف عربیا سپین ریشمی لباس او خنجر له برتانیا نه بهر اتلو باندې ارزی پابندي لګول شوې ده. د لارنس آف عربیا خنجر او لباس په هغه هیواد کې د ساتلو فیصله د برتانوي ثقافت محکمې کړې. د دې پابندۍ مقصد په برتانیا کې دننه سوداګرو ته ترجیح ورکول دي. د ثقافت وزیر اډ ویزی وایي چې دغه تاریخي شیزونو په برتانیا کې موجودګي ډیره زیاته مهمه ده. لارنس آف عربیا په لومړي نړیوال جنگ کې یو مشهور سفارتکار و چې د عربي هیوادونو مشرانو سره یې نږدې اړیکې درلودې. لارنس په منځني ختیځ کې د خپل کار له وجې ډیر زیات شهرت موندلی و او نوموړی یو تربیت یافته آثار قدیمه کارپوه هم و. د لارنس په کارنامو په 1916 کال کې فلم لارنس آف عربیا هم جوړ کړل شوی و. د اوسپنې او سپینو زرو نه جوړ خنجر بیا 1,25,000 پاونډه ده. دغه خنجر عرب فوجیانو په 1918 کال کې لارنس ته په تحفې کې ورکړې وه. کسوم جدید ټکنالوژي په دې رستو کې ډیر زیات پرمختګ کړي او ډرون یا بے پایلټ الوتکه په هر ځای کې په نظر راځي. خدا وړي کې ډرون جازونه زحمت هم جوړ شوی دي. دا ډرون جازونه د خلکو او نورو الوتکو لپاره خطر هم جوړ شوی. هم دغه وجه ده چې د هالند حکومت یو نوی طریقه موندلې چې بازانو ته تربيت ورکړي چې ډرون جازونه ونیسي. دا تربيت یافته بازونه هغه ډرون جازونه په نخښه کوي چې بیلارې وي او په دې لړ کې یو مقامی کمپني خدمات ترلاسه کړي دي. دغه کمپني وایي چې د دې دوه وجوهات دي. لومړی دا چې دا مرغې ډیره تند رفتار ده او بلدا چې د ډرون د جازونو نیولو طاقت هم لري. په ایتلی کې د لرغونی آثارو پوهانو د 13 کروڑ کال وړاندې ته تمسا یا مگرمچ د اډوکو مندلو ادا کړی ده. د دې مگرمچ وزن شاوخوا 2.5 کیلوګرام دی. د زناور ته میچی موسارس نوم ورکړل شوی دی. د دغه مگرمچ مکمل کوپړې او اډوکی د تیونس په جنوب کې موندل شوی دی. دا موندنه د ایتلی یونیورسيټي اف بولونا کارپوهانو کړې او دا یې ډیر مهمه هم بللې ده. د کارپوهانو په خبره دغه زناور اډوکی په ښه حالت کې دی. وی وای چې دا مگرمچ په سمندر کې اوسېدل او دا هغه وخت و چې ډایناسور زناور هم موجود ول. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Pramita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افس کې په دې ونې کې فلم کنگ فو پانډا 3 په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پوری په ټوله نړۍ کې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم د مشهور اداکار لیرانزو ډیکاپریو فلم دی ریوننت دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پوری د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم دی ففت ویو دی چې تر اوسه پوری په ټوله نړۍ کې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې فلم کنگ فو پانډا 3 په لومړي نمبر، فلم دی ریوننت په دویم او په دریم نمبر فلم سٹار وارز دی فورس اویکن دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم سالا کلوز په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم مستی زادې دی چې د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم د اکشے کمار ایئر لفټ دی چې تر اوسه پورې د 1.1 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور اداکار جیرارد بٹلر نوې فلم لندن هاز فالن دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ایرانی نژاد ډایریکټر بابک نجیفی جوړ کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د امریکا ولسمشر په لندن کې د برتانیا د وزیر اعظم د مړینې په مراسمو کې ګډون کوي چې د نړۍ نور مشران هم پکې ګډون لري. په دې موقع د ترهګرو یو ډله کوشش کوي چې د امریکا ولسمشر یرغمال کړي. په فلم کې مشهور اداکار مورګن فریمن هم کار کړی دی. لندن هاز فالن به د مارچ په 2 منټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Has decimated the British capital.
5 of the world's leaders are now dead.
Get down!
Every major city descending into chaos.
Security is at unprecedented levels in anticipation of the British Prime Minister's funeral.
Your president dies tonight.
Brace Rampack. Oh my God.
د امریکا مشهور جاز میوزیک سندرغاړي مایلز ډیوس پر ژوند نوی فلم جوړ شوی دی. فلم مایلز اهډ کې مشهور اداکار ډان چډلی کار کړی دی. دا فلم به د اپریل په لومړۍ نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
If you gonna tell a story, come with some attitude, man.
Miles Davis. My name's Dave Braden, Rolling Stone magazine.
I'm here to do your comeback story.
Okay, move back a little bit.
Yeah.
Send people to my house.
You have new material.
My material. My session tape.
You're under contract here. We actually own that tape.
Miles!
You own? How much money you got on you? Okay, you're about 19,000 light, but that's a start. I moved to New York, met some cats, made some music.
Studied piano too, huh?
Nah. Just woke up black, knew how to play.
You're black?
Music don't move on and it's dead music. It's all about improvisation.
د هندي سینما مشهور اداکارې کترینا کیف نوی فلم فتور لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا رومانوي فلم دی. په فلم کې ادیتا رائے او تبو هم کار کړی دی. فلم فتور د چارلز ډیکنز په مشهور ناول دی گریټ ایکسپیکټیشن جوړ دی. دا فلم مشهور ډایریکټر ابھیشیک کپور جوړ کړی دی چې له دې نه وړاندې راک آن او کای پوچو فلم جوړ کړی ول. فلم فتور به په روانه میاشت کې نمایش ته فار وړاندې کیږي.
پہلی بار جب تمہیں دیکھا تھا پھر تو بس بم پھٹ گیا میرے سر میں. ایک ایک چیز تمہاری یاد ہے مجھے. تمہارا سکارف, تمہاری کہانیوں کی کتاب, چنار کا لال, وہ ایک ایک دن جو میں نے روز دیا ہے.
قید کر لیا تمہیں فردوس جانک بھی.
مجھے تو لگا تھا تم آزاد کرو گے.
اب خود سے آزادی تو صرف موت ہی دے سکتی ہے, یا پھر عشق.
د هندي سینما نوی رومانوی فلم ډایریکټ عشق ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ځوان اداکارانو راج نیش دوکل, نیدی سبا او ارجن بجلانی کار کړی دی.
محبت کی منڈی میں رسک ہی رسک, تو بھیا کر لیا ہم نے بھی ڈائریکٹ عشق.
دادی شادی کتنی جلدی کیا ہے؟
کر دیا سو کر دیا, ہم کو بہو چاہیے.
د درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
او اوس هم راځو بلې اونیزې خبرونې اف سی آر او پښتانه ته. اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن څه باندې یوه پیړۍ وړاندې د هغه وخت انګریزانو واکمنانو لخوا له افغانستان سره پر پرتو پښتون میشتو قبایلي سیمو نافذ کړل شو چې تر اوسه پرې تپل شوی دی. د سرحدي سیمو د جرایمو دغه قانون چې په فاټا کې عام ولستور قانون ورته وایي، نه یوازې د نړیوالو بشري حقونو ضد دی، بلکې د پاکستان له آئین یا اساسي قانون سره هم په ټکر کې دی. اف سی آر او پښتانه اونیزه خبرونه کې به د اف سی آر پر تاریخ استعمال او پر پښتنو د دې په اغیز بحث کیږي. د دې پروګرام جوړونکي احمد شاه اعظمی دی.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په نوې اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. څه باندې یوه پیړۍ وړاندې پر پښتنو قبایلیانو د هغه وخت استعماري ځواکمنانو د اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر اوسه د فاټا پر پښتنو تپل شوی دی. د انګریزانو د دور دغه قانون نه یوازې د نړیوالو بشري قوانینو ضد دی، بلکې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون سره هم په ټکر کې دی. خو بیا هم د قبایلو پر غوښتنو سربیره پاکستان دې قانون ته د پای ټکی نه دی ایښی. اف سی آر او پښتانه اونیزه خبرونه کې به د اف سی آر تاریخ، د دې استعمال او پر پښتنو یې د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي. خو نننۍ لومړۍ خبرونه د اف سی آر تاریخ او پر قبایلي سیمو د دې نفاذ ته ځانګړې شوې ده. فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا د سرحدي سیمو د جرایمو قانون چې په فاټا کې عام ولس اف سی آر یا تور قانون ورته وایي، په رسمي توګه د 1901 میلادي کال د اپریل پر 24مه نیټه د هغه وخت انګریز واکمنانو له افغانستان سره پر پوله پرتو پښتون میشتو سیمو د قانوني، عدالتي او انتظامی واکمنۍ د چوکاټ په توګه نافذ کړي. انګریزانو غوښتل چې دا سیمه د اف سی آر تر قانون لاندې د بفر زون یا هایلا سیمه په توګه وکاروي تر څو د برتانوي سلطنت ګټي خوندي سي. قانون پوهان د اف سی آر د تاریخ په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې دا قانون د 1901 مخکې ګڼي. د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومن د اف سی آر د تاریخ په اړه وایي،
په 1900 صدۍ کې او بیا خاص کر د 1900 صدۍ په اخره کې د فرنګیانو یا چې کوم بمونږ دوي چې یاره د ایست انډیا کمپنی په نوم باندې چې کوم دلته سامراجي قوتونه راغلي وو، نو هغوی دپاره چې کوم قانون او کومه مرسته هغوی دپاره ورکړه، او هغه کې چې کوم غټ کوم قانون وو چې هغه د پښتنو د اړیکو په منځ کې راغی، د پښتنو په منځ کې لکیرې راوستلې، او هغه لکیرې چې کومې سامراجي قوتونه راوستې وې، نو هغه د اف سی آر په وجه باندې راغلی وې. او هغه هم دغه اف سی آر چې په 1876 کې دلته نافذ شو.
بلخوا د قانوني چارو یو بل کار پو کریم مسعود وایي چې د اف سی آر صحیح او رسمي نفاذ په 1901 کال کې سوی وو چې دایره تر فاټا اخوا تر بلوچستان غزیدلې و.
اسه خو خلک یې چې دا په 1872 کې جوړ شوی دی، خو دلته چې کوم اطلاع کې شوی دی په کومونو قبایلو باندې دا سن 1901 1901 کې دغه اطلاق شوی دی. د کې ټول فرنټیر او د بلوچستان باز ایریا او زمونږ فاټا چې کوم قبایل دی په دې باندې لاګو شوی و. او په بلوچستان کې یو شپږ اته ضلع وی لکه ژوب، لورلای، کالات، دغه ایریا لسبلا په دې باندې ها دغه شوی و. خو بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو بیا د کې ډیر زیات کمای وشو، ډېرې ضلع ډېرې صوبې چې کومې دي ته ووتلې، او دا صرف بیا تر قبایلو پورې وایي جنسۍ او شپږ اف آر چې کوم دي دې پورې محدود شو.
د اف سی آر په نامه د دغه غیر انساني قانون بیلګه د نړۍ په هیڅ بل ځای کې نشته. خو دا چې دا قانون ولې پر پښتنو قبایلیانو وتپل سو، د فاټا سیاسي اتحاد مشر او له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قامی اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی اخونزاده چټان د پښتنو د خپلواکۍ جذبه او هوډ په ګوته کوي.
آغا علاقه چې کوم قبایل ول کبا کوم کې قبیلی او سید قومونه اوسیدل او په هو د هویت او جذبه او د غې د هویت د جذبې د ختمولو لپاره نزد ظالمانه قانونو چې د دې اطلاق په انسان خو پرېدا د ځنګل په ځناور باندې د اطلاق چې کوم دی نو دا ناروا دی، ظلم دی او زیاتې دی. نو د قبایل د هویت هغه کوم جذبه چې و د غې د ختمولو لپاره نه د غیر انساني قانون چې کوم دی دا باید باندې نافذ کړي وو.
د پښتنو هم دغه سرکشي او د ازادي د جذبه لکبل انګريزان غشتل چې دوی په یو داسي قانوني دام کې شکیل کړی چې وتل یو سره ډیر ګران وي. د شمالي وزیرستان د میرالي قبایلی مشر انور بیگ داوړ وایي چې انګريزان د پښتنو له مقاومت تنګول نو د دوی د ځپل لپاره هر هر با کارول.
فکر محمد نامو د منسیرو ا د فوج نه مفرشو ای پی فکر تلرو دغه د خله خبره درته کوي چې ویلي چې کله میرو اصلي فوج خبرتي وو ویلوی که دا داس خلک ته بیاي چې رنگ نه خودي انسانون دي خو د خینه دي په دریندان اورا طرف دي دا باندې دمه غیشه خوري او کله چې بل باندې ځو نه بیا خپل بچي غیشه خوري خو دې سره چې څه مالو کې هغه خلک د انګريزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه مزاحمت ور سره کړو دې مزاحمت د بوکل د پورا چې هر سنمونه ظلم ور سره وشي معنی ا جایز ده په دې قانون شه دی هر دی هر با په استعمال ولا دی دی ته نه قتل دا انساني حقوق کې خلاف ورزي دی یا څه دی خو د خلک د بو کو دا
نو موري زیاتوي چې د پښتنو پر مقاومت سربېره انګريز په دی وتوانې دی چې اف سي ار پر پښتنو وتپی او په دوی ومني
دا په میز باندې په زبردستي منل شو دا د میز په مشورونه یا په چا باندې په زبردستي په دې چا لوی طاقت وو او مزاحمت شو ور سره او داس مزاحمت څنګه چې دې د خپل علاقې نه د خلک د خیور یې کړی وای د انګریزان بیا په واخ بوغ باندې چې څوک کا جوړ شو خلک به ټول ونیو لکه پاتار سره بحث کړې درې سلویر سره مړه خلک ونیو باندې بازار سره د میز د میرلی د ایجنسی بیا په دې باندې د جنوبي او د شمالي د مشرونو جرګې څو غوښه سره بیا په سمایده ولیکله لکه دا اف سی ار چې سدي دا نمونه شرطي نه ولیکل چې دا میرو منل اکثریت خلک نوی منلی اکثریت خلک مزاحمت کو غری ته څه ګوزنه
کته منګریزانو اف سی ار د قانون په توګه په قبایلی سیمو کې عملی کړی خو قبایل دې ته د قانون په نظر نه بلکې د پښتنو د ازادي سلبولو د وی حربې په سترګه ګوري. د شمالي وزیرستان د میرالی او قبایلی مشر ملک نثار علي داوړ وایي چې اف سی ار د پښتنو د دود او کلتور ضد دی او هیڅ کله به پښتانه د قانون ونه مني.
دا انګریز مخ کې موږ د قبایلی علاقې چې دغه سبا یغستان ویل کېدلو او به چې کله ترنګ راغلو د دې چې بیا قبایلی لکه او د ترنګ نه روسم او سم قبایلی لکه پاتې شوی دي نو په کوم څه د دنیا په دې کې سم مفادات دي چې دا څه سم مفادات دي چې زموږ د قبایلی سیمه کې کوم دی هغه ته باقاعده یو قانون ملا او نه شولو نو هر څه د خپل ځان لپاره دا قبایلی علاقې کې یو داسې آزاد حیثیت ورکړي چې هغه نه آزاد دی او یو غلامانه حیثیت دی نو دا علاقې نه د خپل فائدې او چتور لپاره یو نام ورکړي شوی دی چې اف سی ار دی نو اف سی ار خو موږ پیرو نه چې اف سی ار دی که څو کوای چې دا زموږ روایت دی دا زموږ روایت نه زموږ روایت ډیر سپیشل دی پاره کې چرته هم ظلم نشته پاره کې چرته هم تیر شپه نشته او هغه کې سم مساوات دی پاره کې عمرګری دی پاره کې عزیزګری دی پاره کې ګوندګری دی کلیګری دی
اف سی ار د انګریز لخوا پر قبایل تپلسوي وو خو کله چې په 1923 کال کې بری صغیر و بشل سو او د هندستان او پاکستان په نمونه دوه نوي هیوادونه رامنځته سول نو فاټا د پاکستان تر تنظیم لاندې راغله. قسم پاکستان خپل آئین او قانوني چوکاټونه جوړ کړل خو په فاټا کې هم هغه د استعمار د وخت قانون اف سی ار ته دوام ورکړ. اجاز مومند وای چې د پاکستان نوی ریاست اف سی ار تر انګریز لا په ناسم ډول استعمال کړ او قبایل په وځپل.
بدا مرغا واحد د سنټرال ایشیا او د جنوبی ایشیا د مینز د شپارس ولس سو کیلومتر چې کومه پټه ده په دې باندې اف سی ار تر ننه پورې قائم او دائم او په دې کې زه ډیر د افسوس سره دا خبره کوم چې د تقسیم هند په نفس د پاکستان ادارو د پاکستان بیوروکراسي د پاکستان افسرشاهي چې کوم خلک دي هغه د پارټیشن نه مخکې چې اف سی ار څومره غلط استعمال شوی دا هغه نه پسته دوی د اف سی ار هم غلط استعمال کو او په هغه کرپشن کې او په هغه استعماری چې کوم عملیات وشو په هغه کې به دوی دا غینه زیات کردار استعمال کو او دغه فائدې چې کم دي هغه هم هغه اصول ته ورسېدلې. نو مطلب د خبرې دا دی چې زه از پښتون زه از قبایل د دې اختیار د قانون د لاندې د خپل قومي مفاداتو او د قومي ادارو لپاره ډېر غلط استعمال شو.
نوموړي زیاتوي انګریزانو پښتنو ته نوم او قانون ور نه کړی او اوس هم له پښتنو سره هم هغه رویه ساتل کیږي.
هغه ته نوم ملاو نه شو، هغه ته انصاف ملاو نه شو، هغه ته قانون ملاو نه شو، هغه ته رول افلان ملاو نه شو. نو هغه بالکل یو ځای ته کېښودل شو او مین میډلا د یو انسان د یو سړي دولت ورشوي د ظلم د قانون چې هغه ته قانون نشي ویل کېده هغه ته پروسیډینګ ویل کېږي. اف سی آر چې کوم دی دا قانون نه دی، دا پروسیډینګ دی چې هلته کوم افسر ناست دی پولیټیکل ایجنټ هغه به د خلکو سره رویه څنګه وي. اوس او هغه رویه ده چې کومه رویه 200-300 کاله مخکې وه چې کومه ګورګانو دلته اسټبلش کړې وه ځکه چې دا هغوی خپل مجبوریات وو او هغه رویه نن هم په دې شکل کې پاتې شوه ځکه نن د پنجابي سرمایه دار فایده هغه ټولې چې کوم دی د همدغه بونډري ته دغه 1400 کیلومتره بونډري ته راغلی ده. نو هغوی دا سوچ وکړو چې دا اف سی آر خو قائم ساتل پکار دي.
یو شمیر قبایل په دې نظر دي چې څرنګه انګریزانو د خپل ستراتیژیکي ګټو خوندي کولو لپاره قبایلی سیمې د یو بفر زون یا هایلا سیمې په توګه کارولې همغه کار نن پاکستان ورسره کوي. د باجوړ ایجنسی مشر سیاستوال شیخ جانزاده وایي چې پاکستان دی د قبایلی سیمو لاري په افغانستان کې د لغم وهلو پر ځای قبایلو ته د نورو پاکستانیانو غوندي آئینی او قانوني حقونه ورکړي.
کپیرنګي خپل سامراجي او استعماري غرضونه لټول نو پاکستان به ولې د غرضونه لټوي؟ د سیمې ته ولې د مفتوحه سیمې یو نامه دوی ورکړي؟ دا معلومیږي داسې چې زمونږ د پاکستان د واکمنو سره د دې قبایلی ولسو د امن او د خوشحالۍ او د ترقۍ هیڅ سوچ نشته. خو دوی دلته داسې مداسې ساتي چې کله د دې سیمې خلک د دې ملک حاکمانو د هندستان خلاف یا خصوصا په د پاکستان د جوړېدو نه یو کال وروسته په 1947 کې کشمیر باندې ورواچول، دا خو د آزادو قبایلو نه خلک راغلي دي، دا زموږ په کنټرول کې نه دي. نو هلته هغه مقاصد د هندستان طرف ته پرې ولټول. دې دلته چې کوم دی یو سټریټیجیک ډپت پالیسي چې کوم دی دلته، یعنی زما مطلب دا په پښتو کې به دا اورېدونکو ته ووایم چې پاکستان غواړي چې د دې قبایلي سیمو په ذریعه باندې خصوصا د افغان په وطن کې لغم وي، یعنی په پښتو کې به دې ته دا وو.
په ویشتمه پیړۍ کې پر قبایلي سیمو د انګریز د استعماري قانون اف سی آر عملی ساتل نه یوازې د قبایلو ژوند اغیزمن کړی، بلکې دا قانون په خپل د پاکستان د آئین په ضد دی. اف سی آر او پښتانه نننی اونې خبرونه هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به د اف سی آر پر بیلابیلو دفو یا نکاتو او له نورو قوانینو سره د هغوی د ټکر په اړه بحث واوري. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.